داروک راست سپین خبرې د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي د روختیا او سوکالی به هیلم زه نو شباش نو زما قدرمن همکاره
ما هم فوزی احسان هستم. سلام های خدا تقدیمتان میکنم، آرزو دارم خوب باشین و در برنامه راک راست میزبانتان هستیم.
بله درنو اوریدونکو قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو به د آشنا تلویزیون او اتصال په خبرونو او خبرونه کې هم اوریدلی، د بشری حقوقو څار سازمان هیوادونه باید پخوانی افغان چارواکي او طالبان چې د جنایتونو په ترسره کولو تورن دي په خپلو هیوادونو کې وپلټي او د دوی جرمونه دی تعقیب کړي. نو فوزی جان،
بله.
دا بحث موضوع هم
بله و موضوع بحث مهمیست، اما نوشابه جان سوال اصلی بحث مهمیست که چقدر زمینه برای تحقیقات فراهم است و این تحقیقات چه نفع میتونه داشته باشه در شرایط فعلی بر مردم افغانستان و افغانستان.
بله او بله پختنم دا چه آیا دا هواده بحر یعنی بحرانیان کولیشی چه پا افغانستان که عدالت تامین کی او څومره بدغه عدالت غټوري کولې شي نشي کولې په ټولو امکاناتو به د خبرونه د قدرمنو ملمنو سره وغږیږو. خو فاطمه جان، مخکې تر دې چې ملمانه معرفي کو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته په همدې اړه زموږ همکار یو رپورت برابر کړی دی، که ساس خوخه هغه به د اوریدونکو لیدونکو سره یو ځای
وو.
د بشری حقوقو څار سازمان کې د سیاسي څنګ مرستل پټریشا ګاسمن په یو مقاله کې چې افغانان ته د عدالت لار په نوم خبره شوی، د نړۍ د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت رژیم او د طالبان د حکومت چارواکي ورته تګ راتګ کوي او پرې د بشری حقوقو پر وړاندې د جدي جنایتونو تر سره کولو ادعا وشته، د هغوی په اړه د پلاتونو غوښتنه کړې ده. مرمن ګاسمن په مقاله کې دوه درمی غونډې او په ویانا کې طالبان د مخالفینو غونډې ته اشاره کړې ده.
د بشری حقوقو فعالانو اندېښنه ښودلې چې دا ډول غونډې ممکن د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون د بشری حقوقو نه د طالبانو جدي سرغړونو په تړاو حساب ورکولو ته د دغه ډلې د حاضرولو په برخه کې اقدامات کمزوري کړي.
مرمن ګاسمن د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل په تیرو څو لسیزو کې زیات شمېر کسانو جنایتونه ترسره کړي، خو تر اوسه ورسره حساب او کتاب نه دی شوی.
کله چې ما د محقق نوم اخیسته، تاسو پوهیږئ چې هغه یوازینی کس نه دی چې په نوې ملسیزه کې په کورنۍ جګړه کې نوم شته، نو ځکه یې اوس یادونه شوې ده. تاسو پوهیږئ چې نورو ګوندونو هم جنایتونه کړي دي. په ځانګړې توګه په کابل کې موږ او تاسو د کورنۍ جګړې په اړه پوهیږو چې په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ډلو اسناد جمع کړي دي. بیا په 2000 کال کې د متحده ایالاتونو له یرغل نه وروسته د یو کال په موده کې د افغانستان په شمال کې جنایتونه تر سره شي. په مشخصه توګه د شمال تلواله د ځواکونو لخوا چې محقق عطا دوستم ته وفادار کسانو پښتانه په نخښه کړی، تر اوسه هیڅ کوم چا سره حساب کتاب نه دی شوی او د دې پیښو په اړه تر اوسه پلټنه نه ده شوی. دا پیښې په 2003 کلونو کې شوې دي. همداشان د اسدالله خالد په اړه که تاسو رپورټ وګورئ، کله چې هغه د کندهار والی او د ملي امنیت مشر د شکنجې او جنسي تیری جدي تورونه پرې لګول شوي دي.
مرمن ګاسمن وایي چې د جنایتونو په ترسره کول تورن کسان باید محاکمه شي.
په افغانستان کې د مافیات ستونزه له پخوانه ده. له لومړیو د امین ترکی له وخته د روسیې د اشغال کورنیو جګړو د طالبانو لومړی دورې له 2000 لومړي کال وروسته او تر اوسه هیڅوک د خپلو جنایتونو له کبله ځواب ویونکي نو.
د بشری حقوقو څار سازمان د رپورت په اړه د امریکا غږ محمد محقق او اسدالله خالد سره اړیکه ونیوله، خو دواړو له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بشری حقوقو څار سازمان په مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان د پخواني رژیم د پخوانیو چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو منسوبینو لخوا اداره شوی جنایي تورنه د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی لخوا په رسمي ډول په پلاتون کې نه دي شامل شوی.
در واقع افغان ها بسیار وقت است منتظر عدالت ماندن و باید از هر راهی که هست به عدالت دست بیابند و نقض حقوق بشر و نقض جدی حقوق بشر تنها توسط طالبان نیبره، بلکه توسط هر کسی که بوده باید بهش رسیدگی شود و باید تحقیق در مورد صورت بگیره.
بلخوا ګارډین او روښانه میډیا په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خزو د حقوقو پر وی فعال د طالبانو په زندان کې ډلیز جنسي تیرې شوې ده. ګارډین ورسپانه وايي په موبایل اخیستل شوې ویډیو وروسته دغه مرمن تلګل شوې او تهدید شوې چې د طالبانو په اړه څه وايي ویډیو به په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. طالبان د بشري حقوقو د څار سازمان او د ګارډین راپور په اړه اوس تبصره نه کوي خو تل دا ډول تورنه رد کړي دي.
دران اوریدونکو قدرمن اوریدونکو مننه چې سلام وکړه رپورټم ولید او اورید قدرمن اوریدونکو په همدې په افغانستان کې د بشری حقوقو د نقص او د جنایتونو جرمونو د پلاتونو په اکله زموږ دوه قدرمن ملمانه را سره د چې ځنې پښتنه په همدې اکله جواب کې د بشری حقوقو فعال خان زمان امر خلسب او همدارنګه د سیاسي چارو شنون کې زیا بدخش سب را سره دي دوه درنو ملمنو ته خره خلاصو.
تشکر میکنیم از حضور اردو مهمان گرامی ما، خوش آمدین. با اجازه تان عمر خیل صاحب از بدخش صاحب سوال اول میپرسیم. بدخش صاحب بسیار به برنامه خوش آمدین. طوری که شنیدین البته دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق در مورد او جرایمی شده که به مقامات حکومت سابق و حکومت طالبان نسبت داده میشه. خب به نظر شما چقدر زمینه فعلا فراهم است برای آغاز چنین یک تحقیقات؟
خدمت شما خانم احسان، خدمت همکار شما و مهمان برنامه و همچنان بیننده ها و شنونده های برنامه صدای آشنا، برنامه روک و راست. خب ببینین، ما در افغانستان بدون شک از آغاز کودتای هفت ثور و به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در دوران حکومت اونها چه فجایعی علی مردم افغانستان صورت نگرفت و چه نقضه های حقوق بشری که صورت نگرفت، بعدها که مجاهدین به قدرت رسیدن در نتیجه جنگ های داخلی مجاهدین واقعا نقض گسترده حقوق بشر صورت گرفته و در دوره اول طالبا و در دوران جنگ جمهوریت که وجود داشت بحث نقض حقوق بشر توسط نیروهای ناتو و در رأس نیروهای ایالات متحده آمریکا، جنگ جویان طالب و اخیرا رهبران بعد از به قدرت رسیدن طالبان که حالا ادامه داره نقض حقوق بشر در افغانستان. ما فکر میکنم که در دوره 20 سال جمهوریت وقتی که بحث عدالت انتقالی در افغانستان مطرح بود، دیدبان حقوق بشر و نهاد سازمان حقوق بشر افغانستان که در رأسش خانم سیماسمر بود، بنابر ملاحظات قومی و گرایش های مذهبی و حزبی که وجود داشت، حقوق بشر افغانستان بدبختانه در ارائه گزارش های مستند از کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده بودند و عملا به عنوان اعضای فعال حکومت در جریان های مختلف در کنار حکومت و اپوزیسیون حکومت قرار داشتند، برابر ملحوظاتی که در دوره حاکمیت آقای کرزی و پس بعدا آقای غنی وجود داشت، نگذاشتن روی هر ملحوظی که بود انسانهایی که مرتکب نقض حقوق بشر شده بودند اونا محاکمه شوند، اونا به دادگاه کشانده شوند و اونا مورد بازجویی قرار بگیرند. ولی آنچه که امروز به سوال شما برمیگردیم که امروز فرصتها بیشتر برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند، خب یکی دی در قدرت هستند که طالبان هستند و تعداد دیگری که از حکومت طالبان فرار کردن در کشورهای مختلف پناهنده هستن، میتونن آنطوری که هالند یک چنین کاری را در محاکم کشورهایی که این افراد و اشخاص به عنوان مرتکبین نقض حقوق بشری وجود دارن، دادگاه‌های محلی اون کشورها افراد و اشخاص را مورد بازجویی قرار بدن. همونطوری که در هالند رئیس محبس پلیچرخی دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در نتیجه ارائه شواهد و ادعا به دادگاه کشانده شد و به حبس محکوم شد، یکی این چیز وجود داره، امکانش هست. ولی باز هم اینجا قدرت هایی که ابزار ببینین کشورها و هدف ببینین قدرت هایی هستن که حقوق بشر، حقوق زن برایشان ابزار هست و از سوی دیگر تعداد کسانی هستند که دین برایشان ابزار هست که طالبان در حاکمیت هستند. اینها با قضایای حقوق بشر بازی دوگونه می کنند و طالبان هم که فعلا با استفاده از دین حقوق بشر را نقض میکنن. بدبختانه این اونها در انجام و یا هم بهتر بگیم که در به دادگاه کشیدن اینها یک مقدار مدارا میکنن و بدون شک صادق نیستن، بهتر بگیم که در انجام این کارها.
بله، بیره مننه بدخش سب. امرخیل سب، ولی د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ نه په افغانستان د لپاره د عدالت غوښتنه کوي؟ امر خیل صاحب، زه ستاسو غږ نه اورم.
مایک ښکلاس
بخښنه کوي، ما لکه ستاسو غږ سوال یو ځل بیا تکرار کړئ، زه سم پوه نه شوم.
ښه، د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ د هیوادونو نه غوښتي دي افغان چارواکي او طالبان چې په جنایتونو تر سره کولو باندې تورن دي دوی وپلټي، یعنی د جنایتونو په برخه کې د تحقیقاتو کې او دوی د پات ځواب ویونکي اوسي. پښتنه وکي، زما پښتنه دا ده چې ولې دا غوښتنه په افغانستان کې د یاد افغانانو د پاره د عدالت د تامین موضوع نړۍ ته راجه شوې ده، ولې دا غوښتنه د نړۍ د هیوادونو نه کیږي؟
د نړۍ بخښونکي خدای په سپیشل نامه لمړی سلامونه تاسو ته، مېرمن آشنا تاسو همکار ته، او زموږ تاسو د دغه برنامه محترم ملمت او همدغه زموږ تاسو د تلویزیون او رادیو او ریډیو په څنډه کې د خبرونو باندې کوم وروسته له سلامه له بده مرغه چې په افغانستان کې د تیرو تقریبا شاو 15 لسیزو راپدېخوا دغسې یو نظام نه دی راغلی چې هغه دې په عدل باندې استوار او ولاړ وي، بناء د افغانستان ولس مجبور دی یا د افغانستان د افغانانو لپاره چې کوم عدالت ممکن خلک دي هغه د هېواد د باندې دي هغه هېواد په داخل کې دي، چون دغه نظامونه ونشو کول چې په تیرو 150 کلونو کې داسې یو عادل نظام جوړ کړي چې هغوی دې د خلکو شکایتونو ته رسیدګي وشي کولی. نو بدمرغي زموږ اوس همدغه هلته ده چې موږ پښتانه په داخل د هېواد کې نشو کولی دغسې مسایل حل کړو، مجبور شي بهرنۍ نړۍ ته لاسونه وغځوي او هغوی نه غوښتنه وکړو چې زموږ په دغه تیرو 100 لسیزو کې 40 یا 50 لسیزو کې چې کوم د تخریب شوي وي دغه دښتې ته لاسرسی وشي. لبدا مرغه لکه مخکې هم زموږ اساسي بل ملمات دوست هغه هم په دغه باندې بحث وکړو چې داود خان د شهادت نه وروسته د روسانو د راتګ نه حتی مخکې چې کله کمونستان قدرت ته ورسېدل په خپل سر باندې د هر هغه څوک چې دوی د نظر مخالف و هغه نه متخذو ټولې په شهادت ورسول او یا په شکل د اشکالو باندې خلک مجبور کړو چې هغه نورو هېوادونو ته لاړ شي، په میلیونونو خلکو ووژل شول. نو نظامونه او قدرتونه چې هغوی راځي په عادل باندې سوار نه وي، نو بدبختي همدغه چې بیا خلکو ته داسې مرجې نه پاتې کېږي چې هغوی ورشي هغې مرجې ته په داخل د هېواد کې د هغوی دغه مسایل حل کړي. نو مجبور مکلف دي ولسونه چې هغه بهرنۍ نړۍ ته لاس وړاندې کړي او هغوی نه دا وکړي. نو موږ تاسې کړو د کمونستان نظام چې څنګه ختم شو، له بده مرغه چې د مجاهدینو په نامه باندې کوم نظام منځته راغی، په زرګونو خلک په لکونو خلک په کابل کې په اطرافو کې زموږ استاسي بیا په یو نامه بل نامه باندې ووژل شو، تیر شو، لور شو، ښځینه وو ته، نارینه وو ته، حتی ښځینه موږ تاسي وکتل په کابل کې د هغوی ناموسونو ته ضرر ورسېدل، متضرر شو، خلکو د سو منظر هغې نه ځانونه غورځول لاندې. نو همدغسې بیا وروسته د طالبانو په نظام کې د خلکو وهل په عام محضر کې، نو دغه ټول د بشر نقص و. نو په داخل افغانستان کې دا اوس هم مخکې هم دغسې زمینه نه ده مساعده شوې چې یو مرجع اوسي، هغه مرجع ته ورشي، خلک شکایت ورته وکړي، لکه په نورو نړۍ کې ده، په د امریکا په متحده ایالاتو کې ده، د ګاونډي هېوادونو کې ده، همدغسې په نورو هېوادونو د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې په حالت د پرمختیا کې هغه هېوادونو کې یو نظامونه یو سیستمونه شته دي هلته چې خلک د یو مرجع په توګه هغه وټاکي، ورشي، هغه ته شکایت وکړي، هغه مشکل په نظر کې وساتي. بده مرغه زموږ په تیرو 40 لسیزو کې دغسې یو مرجع په افغانستان کې نه ده پیدا شوي چې هغه د خلکو شکایتونه واوري، دغه مشکل دی. نو خلک مجبور مکلف دي چې له خپل هېواده بهر نورو نړیوالو ادارو ته دوی خپل شکایتونه وړاندې کی تر څو ګورې هغه د
مشکل مننه کور ودان بیرته تاسو راګرزو امر خیل صاحب بدخ صاحب نه پختنه لر
بدخ صاحب سوال ما از شما اسپیشتر شما گفتین که البته زمینه برای تحقیقات البته وجود داره به خصوص در کشورهای بیرونی که البته محکمه بین المللی جرایم میتونه طبق همو قانونش اینا میتونن در بیرون کسانی که متهم هستن اگر در بیرون هستن از طریق بعضی کشورها مورد پایگرد قرار بگیرن، اما در زمینه در افغانستان چقدر مساعد است برای شما به نظر شما؟ البته طالبان هم گروهی بودن که شدیدترین موارد جرایم داشتن طبق گزارش هایی که در دست است و تحلیل هایی که صورت گرفته، شما فکر میکنین زمینه برای عملا آغاز چنین تحقیقاتی در داخل افغانستان وجود داره؟ آیا طالبان ای اجازه را خواهند داد که تحقیقات صورت بگیرد در داخل افغانستان؟ مایکتان خاموش است، ما صدایتان را نمیشنیم.
ببینین بدبختانه در افغانستان فرصت طوری آمده هست که حاکمیت مطلق از آن حکومت استبدادی و آپارتایت جنسیتی طالبان هست و بدون شک در حاکمیت طالبان علاوه بر نقض گسترده حقوق بشری، نقض حقوق زنان و محروم ساختن قشر اعظمی از نصف نفوس افغانستان که زنها هستند از حقوق اساسیشان دسترسی به حق آموزش و تعلیم و همچنان محاکم صحرایی و هر طالبی در هر قریه‌ای که سرگروه جریان طالبان هست خودش در جایگاه قاضی و سارنوال و پلیس عمل میکنه و یک نوعی به جریان ها و نهادهای حقوق بشری که فرصتی تحقیق در افغانستان در حاکمیت طالبان برایشان موجود باشه، بدبختانه یک چنین فرصتی برای نهادهای پژوهشی و همچنان نهادهای تحقیق کننده موارد نقض حقوق بشری در حاکمیت طالبان میسر نیست و طالبان از بد بی تاسیسشان به نقض گسترده حقوق بشر محکوم هستند و اینها صدها و موارد را از نقض حقوق بشری مرتکب شدند و چنین یک فرصتی فعلا در افغانستان نیست، به خاطر از اینکه یک سو حاکمیت طالبان را نه مشروعیت ملی داره و نه مشروعیت منطقه‌ای و نه مشروعیت بین المللی و از سوی دیگر طالبان باها و اعتنایی به مسائل حقوق بشری ندارند، برای از اینکه طالبان تعریفشان از حقوق بشر، تعریفشان از نقض حقوق بشر، تعریفشان از کرامت انسانی همون برداشتای سطحی ابتدایی خودشان از آموزه‌های دین هست و اونها به ارزش‌های حقوق بشری اصلا باور ندارن و حکومت خودشان را یک حکومت گویا آسمانی و مورد تعیین الهی میدانن و هر آنچه که به مسائل نقض حقوق بشری میپردازن از آدرس اون تعبیرهای دینی و برداشتهای دینی که خودشان از نصوص دینی دارن توجیه میکنن و اندکترین تمکینی در برابر نهادهای که فعالیت دارن در عرصه نقض حقوق بشر و حکومتها را مورد بررسی قرار میدن، جغرافی ها و کشورها و حکومتها را مورد بررسی قرار میدن، در حاکمیت طالبان بدبختانه یک چنین فرصتی برای هیچ یک از نهادی که بتونه تحقیق بکنه و حداقل مواردی را موارد وجود داره بدون شک در رسانه ها ما میبینیم که وجود داره ولی حداقل که بتونه مستند سازی بکنه خیلی فرصت ها برای نهادهای تحقیق کننده در این عرصه در حاکمیت طالبان کم است.
بله دیر مننه بدخش صاحب. عمر خیل صاحب مخکې تاسو په خبرو کې یعنی ټول انتباه ساسي د خبرو نه دا واخیستل شو چې په افغانستان کې د قضایي سیستم کې کوم نواقص چې موجود او په افغانستان کې د عدالت د نه تامینېدو او د عدالت د نه پلي کېدو سبب هم دا شو چې باید د نړۍ نه هیله وشي. اوس نړیوال د قضایي صلاحیتونو له مخې البته د بشري حقونو د څار سازمان دا غوښتنه ورنه کړې ده، نړۍ په خپلو کړنو کې خصوصا لوی هیوادونه چې د نورو وړو هیوادونو یا مخبواد هیوادونو یا ضعیف هیوادونو وړو هیوادونو ډیره تمه د نړۍ د لوی هیوادونو نه چې په نړیوالو مسایلو کې دوی ډیر ښکېلي، نړۍ څومره عادله ده؟ بله غږم ناورم امر خیل صاحب.
بلی هو د نړۍ د عدالت په اړه باندې لمړی مونږ په خپل اصولو باندې په داخل د هواد کې مونږ عدل نشو تعمینولی د نړۍ نه بس رقم ته د عدل تمه وي، خو بیا هم حد اقل په پرتله زمونږ نړیوال به زمونږ په هکله باندې نسبتا عادله واوسي. البته ځینې هیوادونه نشو ویلی چې ټول هیوادونه، ځکه چې زیاتره هیوادونو په افغانستان کې ښه نتیجه نه ده ورکړې، نو که نړیوال محکمې حد اقل هغوی وشي کولی یا زه په دې ډاډه یم چې ځینې هیوادونه هغوی کولی شي چې د افغانستان په اړه باندې عادلانه قضاوت وکړي، نو هغه ټول مسایل په نظر کې وساتي په افغانستان کې پرته له دې چې قوم، قومیت او مذهب او دغه مسایل په نظر کې وساتي، سیاسي اړخونه دغه په نظر کې وساتي، نو زه په دې ډاډه یم چې که ځینې نړیوالې ادارې وغواړي او وکړي په افغانستان کې، نو
بله
د افغانانو
بله ډیره مننه امر خیل صاحب. دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې د روان تقریبا د 15 لسیزو جنگ د افغانستان قضایي سیستم خراب کړی دی، یعنی اصلي عامل جنگ دی، او په جنگ کې ځینې هیوادونه د افغانستان په جنگ یعنی په د جنگ په ملاتړ باندې تورن دي، او اکثرا افغانان همدې هیوادونو کې خواره واره پراته دي. نو څنګه کېدای شي یو هیواد چې په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي بیا کوم افغان چې دوی ته پناه وړي بیرته د عدالت غوښتنه وکړي، عدالت ورته تامین کړي، پلټنه ورنه وکړي؟ په هر حال مننه ساسه د ځواب نه، فکر کوم یو
وقفه دره
د دمالرو.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بدخشان باز هم سوال ما متوجه شماست. البته تعدادی از کسانی که به اینا اشاره شده، مقامات بلندپایه حکومت پیشین یا کسانی که حتی اشاره هم نشده در گزارش به اونا، کسایی هستند که از مقامات بلند رتبه بودند در حکومت جمهوریت و اینا حالا در کشورها پناهنده شدند و اینا اکثرتشان از به حساب مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستند. با این شرایط آیا میشه در خارج کسانی را که در حکومت پیشین بودن مورد پیگرد قرار داد؟ و اگر امی امکانات در افغانستان هم نیست و در بیرون هم به خاطر بنابر امی مسئولیت ها وجود نداره، چرا مثلا دیدبان حقوق بشر چون این موضوع رو مطرح میکنه اصلا؟
ببینین، بحث دیپلماتیک، مسئولیت دیپلماتیک در ارتباط به موضوع نقض حقوق بشر باز کارساز نیست. ما در دو موضوع را باید تفکیک بکنیم که بحث ناقضین حقوق بشر به ارتباط موضوع مسئولیت دیپلماتیک یک مقدار متفاوت هست و تعدادی از اینایی که در این کشورها آمدن به عنوان ریفیوژی یا پناهنده ها هستن، به این پناهنده های سیاسی به ارتباطی جانشان مسئولیت دارند، ولی به ارتباطی از این که از عملکردشان پاسخگو باشند اینا باز مسئولیت ندارند، برای از این که در یک مرحله زمانی اینا یا در نقش رهبران احزاب بودند یا در نقش جنگجویان جریانهای درگیر در جنگهای داخلی افغانستان بودند، اینا یا به هر شیوهی که اسناد و مدارک دیدبان حقوق بشر بیایه ثابت بکنه که شخص مرتکب نقض حقوق بشری شده، میتونه اینها مورد بازپرس قرار بگیرن و در دادگاه ICC یا محکمه بین المللی عدالت اینها مورد بازرسی قرار بگیرن، یا حتی در کشورهایی که اونجا حضور دارن. به عنوان مثال من از هلند در صحبت قبلی یاد آور شدم، ولی بدبختانه در افغانستان در 20 سال جمهوریت که همکار شما مطرح کردن بحثی عدلی دادگاه های قضای افغانستان را تشیدم و میخواستم به اون قسمت هم یک تمرکز داشته باشم، ببینن ما جرم از لحاظ اصول و پرنسیپ قانونی، جرم چی هست؟ جرم یک تعریف داره در سیاست جنایی. جرم عملی است که در قانون او عمل جرم شناخته شده باشه و برایش مجازات تعیین شده باشه. یا اگر ما از لحاظ حقوق جزای اسلام بریم موضوع را مطرح بکنیم، میگیم جرم عملی غیر قانونی هست که شریعت اسلام و یا قانون مدونی کشور او را جرم پنداشته باشه و برایش مجازات تعیین کرده باشه. در کود جزای افغانستان و همچنان اصول محاکمات جزایی و قانون جنایت جزایی که این چیزهایی مثلا تعریف شده. اما بدبختانه در 20 سال حاکمیت جمهوریت بحثی مسائلی نقض حقوق بشری جرم انگاری نشد. با وقتی که جرم انگاری نشد، قضا در صورتی میتواند به قضایا رسیدگی بکنه که عند المحکمه یا نزد محکمه در پیشگاه محکمه سارنبال یا دادستان اقامه دعوا بکنه. و بدون شک بدبختانه در افغانستان یک حاکمیت ائتلافی پس از سال 2001 شکل گرفت که در تشکیل اون حکومت معمولا کسانی قرار داشتن که به نحوی از آنها متهم بودن به نقض گسترده حقوق بشری و اونها تا سقوط نظام جمهوریت در بدن یک نظام بودن. کسی وزیر بود، کسی هم در جایگاه بلندتر از وزارت و جایگاه‌های رهبری احزاب قرار داشتن. و بدبختانه حقوق بشر افغانستان که در 20 سال خانم سیما سمر بیشترین دوره ریاست نهاد حقوق بشر افغانستان را داشتن، اونها کوتاهی کردن، کمکاری کردن به ارتباط مسائل حقوق بشری، گزارش های مستند ارائه نکردن و مرتکبین نقض حقوق بشر در افغانستان بخاطر
بدخشب چرا با معذرت بدخشب چرا نشد؟ دمی 20 سال چرا همی کار نشد؟ مشکل در کجا بود؟
مشکل در حاکمیت افغانستان بود، مشکل در قدرت هایی بودن که دخیل بودن در قضایای افغانستان، نمیخواستن مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان صادقانه بررسی شود و افراد و اشخاص مرتکب نقض حقوق بشر به دادگاه بسلاب سپرده شوند. و حتی در پارلمان افغانستان بیشترین افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر در جنگ‌های داخلی بودن به عنوان اعضای پارلمان بودن، از مسئولیت پارلمانی برخوردار بودن. ما ببینیم هم دولت افغانستان به عنوان یک نهاد کل سیاسی و هم مشخصا نهاد حقوق بشر به رهبری خانم سیما سمر، اونها خودشان یک هویت سیاسی داشتن که نمیتونستن از اون خط سرخ هویت سیاسی چون که عضویت یکی از احزاب متهم به نقض حقوق بشری بود عبور بکنن. و حداقل اگر اونها صادقانه و بی‌طرفانه متعهدانه در برابر مردم افغانستان عمل میکردن، ما متیقن بودیم که تعدادی از انسانها به نقض حقوق بشر به عدالت انتقالی و محاکم سپرده میشدن. و این کمکاری هم از دولت افغانستان، هم از نهاد قانونگذاری افغانستان و با ویژه سازمان حقوق بشر افغانستان بود.
تشکر. بدخشب امرخیل صاحب، څه فکر کوئ د په جنگي جنایتونو یا په جرمونو باندې تورن ځنې لوړ پوړي چارواکي چې په خوا مو او اوس هم د انتقاد ګوته پیشته ده که د طالبانو د حکومت یا د پخواني حکومت یا د مجاهدینو د وختو هماغه کسانو سره نړۍ د یو قدرت په توګه ورته ګوري او کینی ورسره خبره ده. لبل خو د نړۍ د همدې معتبر مراجعونه یا د ادارونه همداسې رپورټونه خبرېږي، لکه دا اوس چې د څار نړیوال سازمان رپورټ پور کړی دی او دوی جنګي جنایتونه وایي ترسره کړي دي، دوی مجرمین دي، نړیوال دی باید په دې برخه کې یو څه وکړي. دغه رقم راپورونه او داسې په لوړه سطح ناستې او دوی بیرته به مجرمین ګڼل د عین ادارې نه ام راپور خپور شي، ام ورسره خبرو ته کېنول شي، د نړۍ دغه روش څومره عدالت تامینولی شي په افغانستان کې چې دوی خپل اوس د عدالت د تامین غوښتنه کوي د افغانانو لپاره؟ دا وړی شړی کیږي
ګوري مېرمن اشنا نشته متوجي شو نړۍ کې داسې نشو ټول نړۍ سپیشل د نړیوال ځینې هیوادونه وایي بس د انسانیت په اړه ډیر لوړ معیار ټول انسانان دی او خدای دی حکومتونه دي، حکومتونه سیاست کوي، یعنی داخلي مسائل په داخلي حکومتونه سیاست کوي، په نړیواله کچه باندې مختلف نظامونه سیاست کوي. دا ولسونه دي او خلک دي چې غږ پورته کوي او بلا پر دوی باندې فشار راځي او دوی ته مجبوره کوي چې په نړیواله کچه باندې عدالت تعلیم کړي. نو نشو ویلی چې دا نړۍ چې دا جنت نشي کېدلی ستونزې به پکې طبیعي وي، خو دا چې خلک سره کمپنډرې مسایلو سره برخورد کوي نو هغه باید یعنی ولسونه دي که هغه په نړیواله کچه باندې مختلف هیوادونو خلک دي که زموږ ستاسو په داخل کې په هیواد خلک یا زموږ ستاسو په هیواد خلک په نور نړۍ په هیوادونو کې دي، دوی دي چې دغه د نړۍ نظامونه دي ته مجبوره کوي چې هغوی دغه سي قضایي را برسیره کوي او په دې باندې بحث کوي. له بده مرغه تر اوسه پورې په دغه سي مسایلو باندې یا خو نظامونو یا په خپل خلکو دغه جرأت نه دی پیدا کړی دغه سي مسایل راواخلي او په دې باندې بحث وکړي. په دې باندې بحث وشي طبیعي ده. اوس فرض مثال موږ تاسو ګورو د امریکا متحده ایالاتو کې هلته ګورو چې اکثر وخت دولتونه چې دي حکومتونه نظامونه چې دي هغه د ولسونو په لاس کې ولسونه کله کله تر د خپل نظامونه تر فشار لاندې راولي چې ځینې مسایلو ته اړ باسي او هغوی په هغه برخه کې اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم لکه دا اوس چې دغه مسله اګر که په دغه راپور کې چې ما وکتل د سره ډېرو مشخصو خلکو یادونه شوې ده، حال دا چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو د نقص مسله ډېره پراخه ده او په دې باندې باید ډېر یو پراخ نظر واچو چې نړیوال او همدغه سیمه ستاسو د هیواد خلک افغانان چې څومره په باندې دوی په ډېره باندې دغه سي یو ستراتیژي ته او یا دغه سي یو نتیجې ته ورسیږي چې دوی هغه اشخاص چې ناقضین د بشر د حقوقو دي چې په نړیوالو باندې فشار راوړي او نړیوال په ګډه باندې دغه مسایل لپاره
الله بله بله امر خیل صاحب دا هر څه چې نړۍ کوم اقدامات کوي یا غوښتنې کوي د څار د سازمانونو لخوا دا په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کوي، اما افغانان یو څه په ځینو مواردو کې مثلا کوم یو مثال ورکو د هاګ نړیوال محکمې په 2021 کال کې وغوښتل چې د جنگي جرمونو یا په افغانستان کې کوم جنایت د دایشه خراسان د څنګه د خوانه تر سره شي د هغه پلاتن پایل کی چې په هغه کې افغان امنیتی ځواکونه، امریکایی دا بهرنی ځواکونه دا ځنې مسایل پکې شامل و دایشه خراسان څنګه دا خو دغه پلاتونو کې د افغان حکومت پخوانی چارواکي او بهرنی ځواکونه ځنې ورنه استثناء وګڼل شول، د پلاتونو د لسنه لری شول، پام دې افغانان یو څه به اعتبار شول دغه د بهرنیو هیوادونو خصوصا د هاګ نړیواله محکمې نه چې تما ډیره دغه مداخله یا خپلواکي نه لرل د دې محاکمو څومره دغه مسله په حساب نورم مشکله ولای شي سخته ولای شي ځکه په دې صورت کې کناړیواله محکمې هم خپلواکي نه ای آیا عدالت تضمین دی شي د افغانستان لپاره یا افغانانو لپاره عدالت غوښتل به په څه معنی؟
دقیقا دا هغه مسایل دي چې نه یوازې دا چې د افغانستان کې د افغانانو باور په دغه نړیوالو محکمو باندې کمزوري کوي، بلکې نړیوال هم همدغه سی یو پرابلم کې دی او هم په همدغه سی ستونزې کې دي چې موږ تاسو ګورو د هغه مسله چې د هغه کې کریم خان فکر کوم چې دغه لوی سرنوال دی هغه په خپل د آی سی سی کې انټرنشپ کوټ کې اګه کله کله په ځینو مسایلو کې وګواړي چې خپل لاندې خني پورته کوي او وایي چې په دغه برخه کې دوی اقدامات کوي. له بده مرغه چې ځینې وخت تر فشارونو لاندې راځي چې دا نه یوازې دا چې بیا زه په دې خبره باندې تاکید کوم نه یوازې دا چې د افغانانو باور په دغه نړیوالو محکمو باندې راکموي، بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو باور هم په دغه محکمو باندې راکموي. نو رښتیا هم دغه مسایل وی خیر د افغانستان مسله خو فکر کوم چې جديده ده چې هیڅ شک نشته د خپلواله کچ نور دي مسایل دي چې هغه ته هم د حق محکمه باید رسیدګي وشي کولای نو دا مرګه چې هغه سي لازم ده هغه سي رسیدګي ورته نشي کولای. خو د افغانستان په برخه کې چیرته په دغه محاکمه باندې فشار راوړل شي ځکه نړۍ کې موږ تاسو ته کوم خوښه د وسو هیوادونو لري چې وسو هیوادونو کې او تقریبا د شپږ او یو میلیارد خلکو پورې نو دغه یو میلیارد خلک په دې کې چې ډیر لږه فیصدي هم په نړیوالو باندې فشار راوړي چې دغه سي محاکم باید عادلانه ووسی او عادلانه فیصلې دوی وکړي. زه فکر کوم چې د دې محکمو په عربیه باندې به تاثیر وکړي او بالاخره دوی فیصلې به هم نسبي نشو ویلی چې دا به سم په سلو کې په عدالت ولاړ فیصله ونیسم خو بیا هم نږدې به د دوی دغه فیصله او محاکم چې وي هغه به بې پرې ناپلوه فیصلې به وسي او د افغانستان لپاره او همدغسې د نړۍ لپاره به دا مفید او ګټور وسي. بله
ممنونتان بدخش صاحب. البته قبلا شما گفتین که در جمهوریت، رژیم جمهوریت اراده هم نبود، کسی نمیخواست و تحقیقات صورت نگرفت کی مجرم است، کی جواب دهنده است، این کار نشد در 20 سال. و همچنان کسانی که مثلا امروز متهم به جرم هستن و گفته میشه جرایم بسیار شدید هم مرتکب شدن در افغانستان، مثلا اگر طالبا را بگویم، بسیار در جریان 20 سال تعداد زیاد غیر نظامیان کشته شد در انفجارات، مسئولیتش را مستقیما بر دوش گرفتن، اما اینا هم میگن که ما جهاد کردیم، طرف دیگه هم میگه ما جهاد کردیم. اینا امو جرایمی را که صورت گرفته نسبت میدن به جهاد و کاری کردن که افغانستان آزاد کردن، این چیزاییست که ما امروز میشنویم در اعلامیه ها، در پاسخ های سوال ها. به نظر شما کدام میکانیزمی وجود دارد که از یک جای شروع شوه ای کار و کسانی که جرم کردن بالاخره پاسخگو قرار بگیرن؟ یعنی چی مکانیزمی وجود داره در محکمه بین المللی جرائم؟ کیها میتونن ای کار آغاز کنن؟ از کجا؟ اگر شما در این مورد کمی روشنی بندازین.
این زمانی که این برمیگرده و حاکم یک مشروع در یک کشور، حالا افغانستان یا هر جغرافیای دیگری، برای از اینکه دولت افغانستان، خصوصا دولت جمهوری افغانستان، بسا از معاهدات را با سازمان ملل متحد و با سازمان های بین المللی و همچنین در ارتباط با مسئله حقوق بشر و اینها امضا کردن و دولت افغانستان و افغانستان به عنوان یک جغرافیا، حالا فرق نمیکنه که دولت در اونجا کی هست، به عنوان یک جغرافیا اونجا وجود داره و دارای قلمروی مشخص خودش هست. بناهن وقتی که دولتی در اونجا با وجود میه و اون دولت از مشروعیت ملی بین المللی و منطقی برخوردار می باشه و او بسا معاهدات را امضا می کرده باشه و بر مبنای از او مکلفیت داره، حالا دادگاهی جرایم رسیدگی به جرایم جنگی و لاحق یا یک پرنسیپ خاص خودش را دارن که در چارچوکات اصولنامه محکمه بین المللی عدالت تسجیل شده که چگونه باید اینا به قضایا باید رسیدگی بکنن، پرونده های از اینا از کجا باید شروع بکنن و این بستگی به در یک تفاهمی که با کشور مطبوعی، حالا کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر هستند، در تفاهمی با اونها باید وارد اون کشور شوند و حداقل دست باز داشته باشند، فرصت ها برشان مساعد شود و فراهم شود، دست باز داشته باشند به ارتباطی تحقیق و همچنان برای به دست آوردن اسناد، مدارک و شواهد. این در صورت هست که خب دولت افغان وجود داشته باشد. حالا که دولت طالبان به عنوان کلانترین جریان که مرتکب نقض حقوق بشر در افغانستان در پالوی سایر جنایی دیگر شدن، اینا همون ما بیشتر هم صحبت کردم که وقتی که دم از جهاد زده می شود و دم از آزادی کشور زده می شود، بحث یا آزادی کشور، بحث جهاد، بحث اصول به معتقدات و باورهای دینی یک ابزار هستند برای توجیه عملکردهای خلاف کرامت انسانی و حقوق بشری که جریانهای جنگی، حالا چه طالبا یا غیر طالبا، مرتکب میشوند. دیگر اونا حقوق بشری، ارزشهای حقوق بشری، کرامت انسانی، اونطوری که من قبلا عرض کردم، برایشان مطرح بحث نیست و اونا توجیه میکنن که ما برای آزادی کشور میجنگیدیم، ما جهاد میکردیم. بناهن در جهاد ما، در جنگ ما و در آزادسازی کشور ما اگر یک چنین چیزهای صورت میگیره، بناهن در نتیجه به طبع اعمال جهاد او را سرپوش میته و نمیتاره که خب نمیگذارن که او موردی بازرسی قرار بگیره. در حالی که ما اگر در جنگهای صدر اسلام به توصیه های پیامبر اسلام بریم، پیامبر اسلام یک توصیه های بسیار عجیبی دارن، میفرمایند وقتی که نیروها به جنگ میروند به زنها آسیب نرسانند، به عبادتگاه ها آسیب نرسانند، به پیرمرد ها آسیب نرسانند، به همچنان راهبان یا افراد و اشخاص مذهبی که به عبادت در کلیسه ها مصروف هستند اونا را ضرر نرسانند، تاک و درخت و مزرعه مردم و آتش نزنند. اینها همون اصول های جنگی است که قبل از اینها در اسلام مطرح شده. اما بدبختانه نیروهای جنگی که به نام جهاد، حالا یا بوکو حرام یا داعش یا طالبان یا سایر جناهای دیگه‌ای که در جای مختلف در جنگ و مصروف هستن به جنگشان را جهاد مینامند، اونا با این توصیه های اخلاقی دینی که پیامبر هم گفتن اعتراض نمی کنن و چی رسد به یک حالا بحث های حقوق بشری که دنیای حالا به تحقیل خودشان دولا دنیای کفر مطرح می کنن و قدر تمکین بکنن. من فکر می کنم که مشروعیت دولتی، مشروعیت ملی برخوردار باشه، مشروعیت منطقی و بین المللی برخواست از اراده مردم تا تعهد داشته باشه در قبال مسائل و تفاهم نامه هایی که با سازمان های بین المللی امضا می کنن.
تشکر.
ایرمانه نه بدخش سب امر خیل سب چه فکر کوایی دقد خواه یو لند دمال رو فوزی جانوی
ما گفتم که یک وقت خواه
چه لند دمال رو بیا با بیرت را او گرزو پختانه با امر خیل سب نپاید
دقیق
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم د خبرونه لیدو او اوریدو ته ستړي مشي. امر خیل صاحب، د هر هیواد قضایي سیستم نظر دغه هیواد حالت ته، فرهنګ ته، کلتور ته او سیاسي وضعیت ته په کتو، د ټولنې څرنګوالي ته په ټوله کې په کتو قضایي سیستم هم جوړیږي. جرم جرم دی که هر چیرته وي، اما مجازات، مکافات، دغه ټول سیستم د هر مملکت فرق قوانین شاید پکې فرق وکړي. اوس په افغانستان کې هر ډله هر څه چې کړی دي د خپل برحق یو عمل غني، وای دښمن سره مخ هم هر یو ځان ته برات ورکي. کچیر ته دغه جرم جرم دی، جنایت جنایت دی، نړیوال وګڼل شي دی یو چا عمل، فکر کوي نړۍ د افغانستان لپاره یا افغانانو لپاره کچیر ته دغه اصل په نظر کې ونیول شي عدالت تامینول شي؟
سه په دغه مسله باندې سم تسلی کې متاثر موافق یم. کچیر ته نړیوال افغانستان کې چې کوم جرایم چا دي جرم کړی پرته له دې چې بیا وایي قومیت، ملی، سیاسی اړیکې د هغوی نور مسایل دوی په نظر کې وساتل شي او دوی سره د یو مجرم په توګه باندې د کور او چلند وشي، زه په دې ډاډه یم چې په افغانستان کې بالکل عدل تامینېدای شي. زه په دې ډاډه یم که چیرته په افغانستان کې د بشر د حقوقو ناقضینو ته د دې نه وروسته د دې نه مخکې کوم نقضونه کړي دي، بشري حقوق نقض کړي دي، هغوی ته د دې هیواد نه د باندې یو مسکون ځای پیدا نه شي. زه په دې ډاډه یم چې هغه په دغه هیواد کې چې اوسېږي طبیعي ده چې په دې باندې ویریږي چې یو ورځ دغه ولس چې دی دا به قدرت پیدا کړي او له ما سره به په دې برخه کې حساب به کړي راسره. نو زه ډاډه یم چې هغه عدالت به په افغانستان کې تامینېږي. له بده مرغه په افغانستان کې خو مشکل همدا دی چې یا زموږ ګاونډي هیوادونه دي که هر جرم په افغانستان کې ځینې اشخاص ترسره کوي، هغوی په دې پوهېږي چې ماته یو مسکون زیشتر یو زالتت نشم او دروس سلاتی سب تحقیق ده نشم دقا جلدونه چه ما ترسره کردیم. نو ام دقا مشکله یا گاوندی هیوادونه یا ده گاوند نه دیباندی هیوادونه دی کنره والا کچه باندی هیوادونه دی که جرائم ده ترسره که دوی علت مسئولیت پیدا کنیم.
بله، امر خیل سب داده هر دلی چه ده خپل عمل تا برات ورکه یو زن برحق گرنی چه ده نظامونه تبدیل را تبدیل شونه ده سیاسی نظامونه، مگر هر دلی پا جنایتونو پا جنگی جرمونو پا جنایتونو بانده توران دی مجرمین گرنی چه اما زن تا برات ورکه. ده فکر مثلا یو زیک بم وچاو ده، یو چا بم وچاو یا انفجار ورک خپل زن تا یو حادثه وشو، په دې کې معلوم نشو څوک ټارګټو، لس شل دیرش پانزوز دو سوه بیگناه خلق پک شهیدان شل. اغا کورانه عدالت غواری. مگر مجرم ارتوی چه تا ده مثلا که ده جمهوریت وقت شوی وی تا ده کفر پا وقت که چه کفر حاکم و تا جوان کرده. تباید یعنی مرد شوی خدای ده مل شد. که نور امدسی پا ده نور وقتونه که مو. هر متقابل دل زن تا ده رقم دلیل لری. دا فکر څنګه بدلولی شي څوک؟ دا یو فکر دی چې ټول سره متاسفانه د تقریبا د 15 لسیزو کې پیدا شوی دی. دې کې نړۍ څه کولی شي؟ یا خپل داخل کې اشخاصو ته هغه په کار دی، د فکر بدلون په کار دی.
دقیقا زه تاسو سره سل په سل په دې خبره متفقم، او همیشه زه د خلکو سره که په ځینې سیاسي مباحثو کې زموږ دوه په دوه په مجالسو کې همدغه خبره لوی مشکل لري په افغانستان کې چې د هر ډلې خلک د څومره جنایتي کړي دغه جنایت ته دوی یو توجیه ورکوي. دوی وایي چې دا خو ډېر ښه کار دی، او له بده مرغه چې د تیرو د هغو ورځو چې د اوکان په شهادت باندې رسېدلی دی تر پخې نن ورځې پورې ځوانان دي که زاړه دي، ډېر کم خلک په افغانستان کې دي چې هغه د یو حزب پورې د یو پارټي پورې تړلي خلک دي. هغوی په هر ډول چې دي هغه خپل حزب کارونه ټول توجیه کوي له بده مرغه، او دغه فکر د افغانستان د خلکو د ذهن نه باید ووځي. او دا چې څرنګه ووځي، نو زه فکر کوم چې زموږ لپاره د ټول نړۍ لپاره خصوصا د افغانستان لپاره دغه اوس حالت چې راغلی دی موږ ټول یو لوی تغییر د خلکو ذهن کې راوړي. هر هغه څوک که هغه زما د قوم دی، که هغه زما د حزب دی، که هغه زما د کورنۍ دی، که هر څوک دی، هغې جرم کړی، جنایت یې کړی، انسان یې قتل دی چې د هغې ته د یو منصفانه محکمه دی هغه دایره شي، عادلانه محکمه دی هغه تکلیف شي، هغه دې که کوم جرم کړی دی هغه په هغه جرم باندې وژل شوی دی. سمه ده، زه خو فکر کوم چې په تېرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د داود خان د شهادت نه وروسته تر دغه ننه پورې په افغانستان کې عادلانه محاکم له سره بالکل جوړ شوي نه دي. او څومره خلک چې دلته په شهادت باندې رسېدلي دي، د هر طرف باندې څومره خلک چې وژل شوي دي، پرته له دې چې عادلانه محکمه جوړه شي اوسي هغه پکې وژل شوي دي، او د دغوی وژونکي ټول ظالمان دي، او هغه ټول باید محکمې ته، حتی د مرګ نه وروسته هغوی باید محاکمه شي. خصوصا زموږ د افغانستان رهبران هغه باید محاکمه شي، او هغوی ته هغه ته هر څوک دي. د افغانستان خلک د رسنیو له لارې، د اوسنۍ چې سوشل میډیا ډېره زیاته ده، د دې له لارې اذهان باید روښانه شي، او هغه په دې فکر باندې شي چې ظالم او ناقص د بشر هغه هر څوک دی، هغه باید حدی اقل که نور سنی شي کولای، که اوسنی نظام حاکم نظام دی، او په دې کې د بشر حقوق ته نقص وي، حدی اقل نفرت پیدا شي، او دغه نفرت په قرار زموږ سلطتونه کې دا خپور شي، او د خلکو ذهنونه روښانه شي. زه فکر کوم چې افغانستان به انشاءالله د دوامداره د یو سوکاله نظام او د یو سوکاله حالت ته
ډېره مننه. بله امل خیل صاحب، تاسو نه ډیره مننه. یو لنډه پوښتنه او لنډ ځواب د بدخش صاحب نه اخلم. د خپرونې وروستۍ برخه ده، پاتې بحث به هم د بدخش صاحب سره ادامه ورته ورکړو. بدخش صاحب، څه فکر کوئ؟ 15 لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه وه. جنگ د دې سبب شو چې عدالت تامین نشي، جنگ د دې سبب شو چې قضایي سیستم نیمګړی شي، جنگ د دې سبب شو چې موږ یو قوي د قانون حاکمیت په خپل حکومت کې یا خپل هیواد کې ونه لرو، قانون حاکمیت ضعیف شي، او قضایي سیستم زمونږه صحیح نه ضعیف شي. فکر کوي چې همدغه وضعیت ته پکاتو، آیا همدا وخت دی چې نړیوال په دې برخه کې مداخله وکړي؟ لاندې ځواب وړ امر خیل صاحب، تاسو موږ سره مخه سي او بخې بدخ صاحب لکه چې غږ نه وري.
بدخ صاحب صدای ما را دارین؟
میشنم صدای شما را.
بله. زما پختنم واخسته؟ او بخیر.
او واخسته. مرحبا. ببینین در افغانستان بدون شک جنگ در 4 دهه یا 5 دهه که جنگ بوده در افغانستان، بعد از دهه دموکراسی در افغانستان و همونطوری که دوست ما اشاره کردن بعد شهادت داود خان و به قدرت رسیدن کمونیست ها، جنگ های داخلی در برابر حکومت دستشاندی اتحاد جماهیر شوروی و همچنان بعد قدرت رسیدن مجاهدین، جنگ های داخلی و همچنان جنگ های طالبان و در 20 سال جمهوریت هم جنگ های داعش و طالبان و حکومت فعلی طالبان، همه اینها باعث ازی شده که نقض حقوق بشر به شکل گسترده در افغانستان صورت بگیره. و با شما، البته اگر دیدگاه شما نباشه و دیدگاه شما باشه، من موافق هستم که جنگ یکی از عوامل عمده نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بوده میشه.
تشکر میکنیم. بدخش صاحب، شاید آخرین سوال باشه از شما. خب البته شما پیشتر گفتین که در یک جغرافیا حکومت مشروعی وجود داشته باشد تا که محکمه بین المللی بتونه با اونا کار کنه و مجرمین به پای محکمه بکشانه. حالا چنین گپ منتفی است. شما فکر میکنین مثلا تیم های فعال حقوق بشر، جامعه مدنی این کارا رو میتونن شروع کنن؟ میکانیزمی است که اینا چنین ادعایی رو ثبت کنن، آغازگر کار باشن، چی در داخل افغانستان؟ البته که در داخل خیلی امکانش کم است، در خارج افغانستان اینایی که فکر میکنن خصوصا قربانیان امی جرایم معرفی کنن و زمینه ازیره فراهم کنن که به دادگاه کشانده شون.
این خانم احسان، من با یک واژه جامعه مدنی افغانستان را خیلی برام مدار اعتبار نیست، برای از اینکه جامعه مدنی افغانستان بیشتر متشکل از افراد هستن که به نحوی از آنها یا گرایش قومی دارن یا گرایش فکری دارن و یا هم با یکی از این جریان‌ها وابسته بودن. حسی بدبینی و حسی خوشبینی ها بیشتر در افغانستان حکم میکنه تا انسان ها برون عدالت محور بحث بکنن. وقتی ما عدالت را مطرح میکنیم به معنای این هست که هر کسی باید در برابر قانون یکسان باشه، فرق نمیکنه مثل دوستی ما اشاره کردن که کی هست، خانواده ما هست، از قومی ما هست، از هموطنی ما هست، از هر جایی که هست باید در برابر قانون یکسان قانون بالایش تطبیق شود. دوم، بدون شک قربانیان جنگ بهترین کسانی هستند که می توانند به مراجع که رسیدگی می کنند جرایم نقض حقوق بشری را اونها شکایت بکنند و همچنان جریانهای بی‌طرف بیرونی که با هیچ یکی از جریان های مرتکب نقض حقوق بشری در افغانستان طرف نباشند، در مرحله های مختلف زمانی پشتیبان اونها نباشند و بی‌طرفانه، وقتی میگیم به معنای واقعی کلمه بی‌طرفانه، بتانن اونها اسناد و مدارک تهیه بکنن. بدون شک قربانیان جنگ یا هم کسایی که واقعا قربانی های نقض حقوق بشر هستن، اونها به عنوان یکی از مواردی بسیار معتبر اسناد نهادها را میتونه تشکیل
بده. یعنی برای قربانیان این جرایمی که در افغانستان صورت گرفته هنوز هم فرصت است، خودشان میتونن اقدام کنن. و تشکر میکنیم از هر دو مهمان گرامی ما، ضیا بدخش تحلیلگر سیاسی و همچنان خانزمان امرخیل صاحب فعال حقوق بشر که تا حال با ما بودن و با ما تحلیلایشان شریک ساختن و همچنان با بیننده ها و شنونده های برنامه. اما نوشابه جان در قسمت برنامه یک گزارش داریم، او هم در رابطه به می مقاله و گزارش دیدبان حقوق بشر است که همکارم ژیلا جان نوری را بر شما تقدیم میکنه. بله، برمیگردیم بعد از گزارش.
پاتریشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن عده مقامات حکومت سابق افغانستان و حکومت طالبان شده است که به گفته وی ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. معاون دیدبان حقوق بشر در یک مقاله تحت عنوان راه به سوی عدالت برای افغانها که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده است، به نشست هفته گذشته ملل متحد و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان با طالبان در دوحه نیز اشاره کرده و نگاشته است که فعالان حقوق بشر این نشست را تلاش برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان دانسته و از آن انتقاد کرده اند. در این مقاله پاتریشیا گاسمن همچنان نگاشته است که جنایات ادعا شده توسط مقامات حکومت سابق افغانستان و نیروهای امنیتی ایالات متحده در افغانستان نیز مورد بررسی رسمی محکمه بین المللی جرایم قرار نگرفته که به گفته خانم گاسمن این کار نگرانی های را در مورد معیار دوگانه در دسترسی قربانیان به عدالت ایجاد می کند.
از زمان عضویت افغانستان در محکمه جنایی بین المللی حدود 21 سال سپری میشه و مطابق و منشور روم یا اساسنامه محکمه جنایی بین المللی افغانستان مکلف هست که موازین حاکم از او را بپذیره. در طی دو دهه و اندی بیشتر جرایم متعدد ضد بشری و جرایم جنگی از طرف طرفین درگیر در این جنگ به شمول طالبان، حکومت سابق افغانستان، ناتو و ایالات متحده آمریکا صورت گرفتن. با وجود این که ممکن نیست به سرعت زیاد این محکمه تدویر پیدا بکنه و به قضایا رسیدگی بکنه، اما برای چارنوال موظف این محکمه لازم است که فکت ها و رجم آوری بکنه و جرایم مستندسازی بکنه.
معاون دیدبان حقوق بشر در مقاله اش به نشست هفته گذشته حدود 70 نفر از مقام ها و چهره های سیاسی حکومت سابق افغانستان در ویانا نیز اشاره کرده که برای محکوم کردن نشست دوحه گرد هم آمدند و خواهان یک روند سیاسی فراگیر شدند. به گفته پاتریشیا گاسمن، برگزار کنندگان نشست ویانا با گنجانیدن افرادی که خود باید به دلیل سوء استفاده های جدی مورد بازجویی قرار گیرند، زمینه اخلاقی خود را از دست دادند. در این مقاله از شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری مسما بر رواداری نقل شده که از دولت‌ها خواسته است که از صلاحیت جهانی استفاده کنند تا رهبران مظنون به جنایات جدی، اعم از طالبان و مقامات سابق را در کشورهایی که در آن زندگی یا سفر می کنند، به محکمه بکشانند. در این مقاله محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، متهم شده که افرادش در جریان جنگ داخلی قبل از سال 2000 مرتکب نقض حقوق بشر شده اند. پاتریشیا گاسمن از اسدالله خالد، وزیر دفاع سابق افغانستان، نیز نام برده و گفته است که در نتیجه شکنجه زندانیان، قتل‌های غیرقانونی و تجاوز جنسی دست داشته است. با وجود تماس صدای آمریکا با محمد محقق و اسدالله خالد، هر دو مقام سابق افغان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
باز هم تشکر از اینکه با ما بودین. گزارشی بود از سید عزیز الرحمن همکار ما که تقدیمتان شد و ما هم به امیجا به ختم برنامه رو که راست میرسیم. تشکر از کسانی که بیننده و شنونده بودن.
بله، قدرمان و ملمنونم دوزلوی لکومی منه نکو تاسدران و اولیدون کنه هم منه نکو چه تردیشی بیم خبرونه که من سره ملتی او کلا الله ملشه. خب یا هم د آشنا رادیو او تلویزیون چې دا تاسو اوس ګورئ او اوریدم دی خبرونه اوریدونکو اوسې من سره پاتشه.
و همچنان فراموش نکنین که برنامه های دیگر صدای امریکا ادامه داره. برنامه بعدی ما هم برنامه روایت امروز است. بیننده و شنونده برنامه روایت امروز هم باشین و بعد از او برنامه صدای شما، البته برنامه خود شما که باز همکاران ما منتظر هستن که زنگ بزنین و تبصره ها و سوالاتتون شریک بسازین. ما هم فوزیه احسان از شما خدا حافظی میکنم و امیدوار هستم که شب خوش داشته باشین و همچنان در سایر کشورها که بیننده هستین وقت خوش داشته باشین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی